بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرانه یو ساعت خبرونه کې ز عبدالماجد دورانه او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې نن د نهه ورځې سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د اسد یزمری د میاشتې 25مه نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د محرم الحرام له 13 او د 2022 میلادي کال د اگست له 14 نیټه سره برابر ده. دوستانو د خبرونې په دوام کې نن هم لومبه د ایران او نړۍ ځنې مهم خبرونه اوري. ورپسې د امریکې لخوا د افغانستان د 40 پوځي نیواک په غمیزناکو پایلو د ایران د نیوکې په هکله سیاسي تبصره اوریدل شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې کورنۍ وړتیاوې نومې لړۍ 14 پروګرام اوري، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وطنې د اولنې کلیزې په هکله یوه ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو ووسئ، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس، او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو رازو لیو لنډې دمې ورسته. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر و بجې شوې، نو غوښ شئ د دې مهال خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران له بندر عباس نه د یمن الهدیده بندر ته د وسلو د قاچاق ادعا ته غبرګون وښوده. د پاکستان یو اهل سنت عالم ایران د مسلمانانو ترمنځ د یووالي مخکخ بلل دی. شهباز شریف وایي له هندوستان سره هدفمنې مذاکرې ته تیار دی. د طالبانو مشر ویلی په نړۍ کې د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه یو. او د پنشیر د مقاومت جبهه د څلوېختو طالبانو د اسیرولو ادعا کړې، خو طالبانو رد کړې ده. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د خارجه وزارت ویاندوی د دغه هیواد له بندر عباس نه د یمن الهدیده بندرګاه ته د وسلو د قاچاق د بې بنیاده ادعا په غبرګون کې وویل د ایران په اسلامي جمهوریت باندې تور پورې کول یوازې د یمن د کړکیچ له حقیقتونو د سیمې او نړۍ د ولسونو د عامه افکارو د غړولو کوشش دی. ناصر کنعانی پرون له بندر عباس نه د یمن الهدیده بندر ته د وسلو د قاچاق په هکله په یوې عرب رسنۍ کې د خبرې شوې ادعا په هکله د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې څرګنده کړه دا ډول ادعاګانې بې بنیاده دي او د تیریګر ائتلاف او د هغوی د لویدیځو ملاتړو لخوا تکراری ډرامې دي. هغه زیاته کړه د یمن د کړکیچ له اوایلو څخه د دغه هیواد له خلکو د ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړونو سیاسي ماهیت لرلې، او ایران تل له صلح ایز بهیر او د دغه کور اړنګون کی جنگ د سیاسي هواری او د اوربند جاری ساتلو لپاره د ملګرو ملتو د هلو ظلم لا تړ کړي دي. هغه ټینګار وکړي چې په یمن کې د خطو د بندولو لپاره د هلو ظلم له ادعا سره سره د رسوا شوو سناریو غانو تکرار او د غلیمانه سیاستونو دوام به د تیریګرو په ګټه هیڅ نوې نتیجه ورنکړي. د ایران د خارجه وزارت ویاندوی هم د شند صهیونیستي رژیم د ختمېدو په جوتوالي باندې په ټینګار سره ویلي چې نن د قدس ازادي له بل هر وخت نه ډیره نږدې ده. ناصر کنعانی په لبنان کې د حزب الله د جوړېدو د څلوېختمې کلیزې په مناسبت چې په 2008 کال کې په 3 ورځنی جنگ کې له بری سره په یو وخت همدا ټینګار کړی چې دا بریالیتوب به د موقت صهیونستي رژیم په وړاندې د مقاومت د ځواکونو د قدرت او سرلوړۍ لپاره په یو مثال بدل شي. کنعانی د لبنان له الاحد خبری سایټ سره په خبرو کې وویل چې 3 ورځنی جنگ په فلسطین کې د اسلامي او ولسی مقاومت لپاره د یو نوی بدلون ټکی او په فلسطینی ټاټوبي کې د اسرایلو په وړاندې د مقاومت په لاره کې یو دفاعي قوه ده. هغه په دې خبرې سره چې به شک صهیونستي رژیم به لماتې هیڅ برخلیک نه لري څرګنده کړه. دا رژیم له سره پاشل کېدو پرته بله چاره نه لري، که څه هم ځنو عرب او اسلامي حکومتونو ورسره خپلې اړیکې خې کړې دي، خو د سیمې او نړۍ زیاتره ولسونه اسرائیل د نیواکګرۍ، توکم پالنې او فتنه اچونې یو تصویر ګڼي. کنعانی ټینګار وکړ چې د مقاومت د لارې په برکت به د فلسطین د آزادولو سپېڅلی هدف پوره شي. قدس شریف موږ ته له بل هر وخته ډېر نږدې شوی دی. د پاکستان یو اهل سنت عالم د ایران اسلامي جمهوریت د مسلمانانو ترمنځ په یو والی کې مخکخ وباله. پیر نقیب الرحمن پرون د ایران اسلامي جمهوریت د مسلمانانو ترمنځ د اتحاد په پیاوړي کولو کې د یو مخکې هیواد په توګه یاد کړ. وی ویل په پاکستان کې زیاتره اهل سنت مسلمانان صلح غواړي او د شیعه او سنی د اتحاد ملاتړي دي. پیر نقیب الرحمن په دې خبرې سره چې تل د ایران د اسلامي انقلاب د کامیابۍ لپاره دعا کوي زیاته کړه. د پاکستان خلک د ایران له ولس سره ډېره مینه لري، ځکه چې زموږ کلتور، تمدن، دین او مذهب او ژبه یو ده. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوري. د پاکستان وزیر اعظم وویل چې هیواد یې د اختلافاتو د هواري لپاره د هندوستان له حکومت سره د هدفمندو خبرو اترو دوباره پیلولو ته چمتو دی. شهباز شریف له الشرق الاوسط ورسپانې سره په مرکه کې د کشمیر په حقله له هند سره هر ډول خبرې اترې، د دغه سیمې له خلکو سره د هند د بوګنوونکي سلوک او غیر قانوني اقداماتو له بندېدو وروسته ممکنې وبللې. شهباز شریف وویل د کشمیر موضوع د هند او پاک ترمنځ یو سیاسي اختلاف دی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په بنیاد فائنل حل لارې ته تر رسیدو او د کشمیر د اوسیدونکو د غوښتنو تر پوره کېدو پورې به همدغه شان د اسلام آباد د بهرني سیاست د ړومبېتوبونو په سر کې پاتې شي. د کشمیر په سر د هند او پاکستان شخړه په داسې حال کې ده چې د امنیت شورا پریکړه لیک د دغې سیمې د برخلیک د ټاکل کېدو لپاره د ټول پښتنې او ریفرنډم په ترسره کېدو ټینګار لري، خو نوې ډیلی ورسره مخالفت کوي. په افغانستان کې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده ټینګار کړی چې طالبان د هیڅ کوم هیواد لپاره ګواښ او خطر نه دي. پرون په افغانستان کې د امریکې په کومندې د نیواکګرو د ماتې د ړومبنۍ کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي و. د افغانستان یو شمېر خلک او طالبانو د مختلفو ښارونو سړکونو ته په راوتلو سره جشن ولمانځه. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په افغانستان باندې د طالبانو د واکمنېدو په کلیزه کې وویل چې د دوی حکومت د هیڅ کوم هیواد لپاره هیڅ ډول ګواښ نه جوړوي او موږ د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې غواړو. په عین حال کې د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متکی هم د امریکایي نیواکګرو د ماتې د ړومبنې کلیزې په دستورو کې وویل د طالبانو حکومت له هیڅ کوم ګاونډي او د سیمې له هیوادونو سره هیڅ ستونزه او اختلاف نه لري. طالبانو یو ځل بیا د امریکې د بندیزونو په ختمېدو ټینګار وکړ. په افغانستان کې د طالبانو د موقت حکومت د خارجه وزارت ویاند د دغه هیواد د خلکو خلاف د امریکې د بندیزونو د اوچتېدو په ضرورت باندې تاکید کړی دی. د طالبانو د موقت حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پرون د طالبانو د حکومت په ړومبنۍ کلیزه کې له امریکې وغوښتل چې د افغانستان د خلکو خلاف د خپلو یو اړخیزه اقتصادي بندیزونو په لرې کولو سره د هغوی کړاوونه ختم کړي. عبدالقهار بلخي د افغانستان د نیول شوو شتمنیو د آزادولو لپاره له امریکې د غوښتنې په ترڅ کې له مسلمانو هیوادونو او په کلي توګه د نړۍ له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو موقته حکومت په رسمیت وپیژني. ګران اوریدونکو، د افغانستان په ختیځ کې د وسلو د نیول کېدو په هکله زموږ خبریال یو رپورټ چمتو کړی، نو راځئ چې غوږ شو ورته.
چارواکي وای په کونړ ولایت کې د داعش ډلې اړوند وسلې او مهمات ترلاسه کړې دي. د چارواکو پروانه دغلته ځواکونه د داعش پر خلاف پر چاړنیزو عملیاتو بوخت دي. په ختیځو ولایتونو کې د 201 خالد بن ولید قول اردو ویان مولوي وحیدالله محمدي وای د یادې قول اردو د دوهمې پلې لیوا ځواکونو د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اړوند دی وګل دره کې د پلټونکو عملیاتو پر مهال د ده پروانه د خوارجو اړوند زیات اندازه وسلې مهمات او نور پوځي تجهیزات ترلاسه کړي دي.
د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ قول اردو د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ دوهمې فلی لیوا اړوند وم کنډک زړورو مجاهدینو د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې په بیلابیلو سیمو کې د خوارجو پر ضد تصفوي عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې دوه قبضي راکټ انداز، څلور میله کلشینکوفونه، 408 فیره مهمات، یو قاب دوربین او ګڼ شمیر تجهیزات د مجاهدینو لاس ته ورغلي.
د خالد بن ولید قول اردو ویان په دغه چاړنیزو عملیاتو کې داعش ډلې سره د وسلوالې نښتې او دواړو لورو ته د اوښتې مرجوب لپاره څه ونه ویل. نوموړي دغه راز په سیمه کې د داعش ډلې پر خلاف د پیل شوو پلټونکو عملیاتو د پای په اړه هم معلومات ورنه کړل. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اړوند دیوګل دره کې د داعش ډلې پر خلاف پلټونکو عملیات له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې پیل شوي دي. دا عملیات وروسته له هغه پیل شول چې په یاد ولسوالۍ کې داعش وسلوالو د طالبانو پر امنیتي پوستو څو پرله پسې وسلوال بریدونه وکړل چې دواړو لورو ته په کیمل ژوبله هم اوښتې وه. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو دوام ته غوږ شئ. د پنجشیر د مقاومت جبهه د څلوېښتو طالبانو د اسیرولو ادعا کړې ده. په پنجشیر کې د طالبانو خلاف د مقاومت جبهه د پنجشیر په انابه دره کې د طالبانو خلاف د پراخو عملیاتو ادعا کړې. تاند خبری سایټ لیکلی چې یاد جبهه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه عملیات یې د پنجشیر په انابه دره کې کړي دي. سرچینې زیاتوي په دغو عملیاتو کې 15 طالب جنگیالي وژل شوي، 3 ټپیان دي او 40 نور اسیران شوي دي. یاد جبهه په خپل ویب پاڼه کې د اسیر شوو طالب جنگیالیو عکسونه هم خپره کړي چې د مقاومت ډلې له جنگیالیو سره یو ځای خودل کیږي. د دغو طالبانو د مرګ ژوبلې او اسارت خبره د بے واکه شوي ولسمشر محمد اشرف غنی ړومبي مرستیال او د مقاومت جبهه یو مخکښ امرالله صالح هم خبر کړی دی. خو د طالبانو د واکمنې عمومي ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی په پنجشیر کې هیڅ کومه نظامی پیښه نه لري. د هغه په وینا هلته طالبانو ته د تلفاتو یا ژوندي نیولو ادعا حقیقت نه لري. عربستان یوه شیعه فعاله میرمنه په 4 کاله بند محکومه کړه. په واشنگټن کې د آزادۍ نوښت په نامه حقوقي ادارې اشوا کړي چې په سعودي عربستان کې یوې محکمې د بشري حقوقو په لړ کې یوې فعالې میرمنې سلما الشهاب ته د 4 کاله قید سزا اورولې ده. هغې له نیول کېدو مخکې د فلسطین له مسئلې او په عربستان کې د ښځو له حقوقو د ملاتړ په لړ کې یو شمېر ټویټونه خپاره کړي وو. د بشري حقوقو دغې فعالې څو وارې په سعودي عربستان کې د سیاسي بندیانو د آزادۍ غوښتنه کړې وه. د دغه سازمان د رپورټ له مخې سلما الشهاب 13 کال عربستان ته د سفر پر مهال نیول شوې ده. او په پای کې یو سپورتي خبر ته غوږ شئ. د ایران د والیبال ټیم د اسلامي هیوادونو د پیوستون د سیالیو اتل شو. د ایران د سړیو د والیبال ملي ټیم د اسلامي هیوادونو د پیوستون د سیالیو فاینل لوبه وګټله. د اسلامي هیوادونو د همبستګۍ د سیالیو 5 پړاو چې د اگست له 9 نیټې د ترکیې په قونیه کې پیل شوی دی، د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې دوام لري. په دغو سیالیو کې د ایران کاروان په 14 برخو کې په څه باندې 240 لوبغاړو سره شتون لري. د ایران پریس خبری آژانس د خبر له مخې د ایران د سړیو د والیبال ملي لوبډلې د کامرون ملي ټیم ته 3-1 سیټونو ماتې ورکړه. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
ګرانو دوستانو، زموږ سیاسي تبصره د امریکې لخوا د افغانستان د 40 پوځي نیواک په غمیزناکو نتایجو باندې د ایران د نیوکې په حق لدنو غوښ شو ورته. د افغانستان په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په یو مرکه کې وویل امریکایانو 40 کاله افغانستان ونیو او دغه هیواد یې د تباهه او بیخ بنایو د ویجاړې په لور ورکش کړ او ګنشمیر خلک یې ووژل. هغه د دغه مسالې مختلفو بیلګو ته په اشاره سره وویل هغوی یو داسې حکومت راوسته چې ناکارنده حکومت و او لدې چې ورتیر شو چې مالی فساد یې درلوده امریکایانو اجازه ورنکړه چې په افغانستان کې یو مسلکی پوز جوړ شي، یعنی یو داسې حکومت او پوز چې په بشپړه توګه په امریکایانو پورې تړلې وي د دې لپاره چې خپل شتون توجیه کړي. هغه زیاته کړه په کلتوري او اجتماعي برخه کې هم له بده مرغه هغوی داسې کارونه ترسره کړل چې یو هیواد چې اسلامي دی او دودیزه مذهبي ټولنه لري په لیبرالیستي کلتور سره یې په یوې ټولنې بدل کړ او البته ډیرو خلکو دا مسأله ونه منله. ښاغلي کاظمي قومي ټینګار وکړ چې د افغانستان په داخل کې د پام وړ ناامنۍ او رامنځته کوونکي په خپله امریکایان وو. د ترهګرو ډلو د ورتګ د زمینې برابرول بیا هغه کار و چې امریکایانو په دغو شلو کلونو کې ترسره کړ. کاظمي قومي وویل امریکایان په هیڅ ځای کې له ترهګرۍ سره ونه جنګېدل، حتی د افغانستان له داخله د امریکایانو له تیښتې وروسته تاسو د داعش د ښکارندې د ظاهرېدو کتونکي یو. همداشان اوس هغه مرسته چې امریکایان ترسره کوي د داعش یو شمېر مشران او کومندانان له هغو سیمو چې د تیښتې او پاتې کېدا په بڼه پراته دي سوریه او عراق ته ورځي او له هلته افغانستان او یمن ته بول کېږي. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي سختې نیوکې د امریکې او د هغې د لویدیځو انډیوالانو په وسیله د افغانستان د شل کلن پوځینی واک سره اړونده حقیقتونو ته په پام سره معنا پیدا کوي. د بوش د ولسمشرۍ په پړاو کې د ستمبر د 11مې له حملو وروسته له ترهګرۍ سره د تش په نامه نړیوالې مبارزې او د طالبانو د حکومت نسکورول چې هغه له القاعده سره په ملګرتیا تورن کړی و په افغانستان حمله او دغه هیواد یې ونیو. په 2011 میلادي کال کې حتی په دغه هیواد کې د امریکې او ناټو د عسکرو شمیر څه د پاسه 140,000 کسانو ته ورسېده. په عین حال کې امریکایي او ناټو عسکرو په دغه جنگ کې جنگځپلي هیواد کې په تیرو شلو کلونو کې د ناامنۍ له زیاتېدا، بېوزلۍ، د نشه ییزو موادو تولید او قاچاق او ترهګرۍ پراختیا پرته بل څه نتیجه نه ده لرلې. کاظمي قومي وایي د امریکې د نیواک د پړاو یوه سپېره ښکارنده د نشه ییزو موادو د پراختیا مسأله وه. کله چې امریکایان راغلل نو هغه کال د نشه ییزو توکو تولید کابو 200 ټنه وو، البته تیر کال یې 2000 ټنه و، خو د امریکایانو په پړاو کې 10,000 ټنو ته ورسېده. هغه مهمه مسله چې په افغانستان کې د امریکې او د هغې د متحدانو د پوځي شتون په وروستیو کې رامنځته شوه له افغانستانه د امریکایي او د ناټو د عسکرو تیښته او شرمونکي وتل وو چې د قدرت د تشې په وجه د مرکزي حکومت د نسکورېدو او په دغه جنگځپلي هیواد کې د داعش ډلې د بیا ودې کولو لامل شوه. د ټرمپ حکومت په دوحه کې د طالبانو سره د صلح موافقه وکړه او بایډن مجبورن او له کومې بریا پرته دغه نیواکګري چې د ویتنام له جنګه هم بدتره وه ختم کړه. اوس په افغانستان کې د طالبانو په سلطې سره چې هیڅ هیواد یې په رسمیت نه پیژني د افغانستان د خلکو وضعیت ډیر خراب شوی دی. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼې ګرون اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه ومنه عزیزانو. اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ناهی ورځ یا سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د اسد یزمری د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 13 او د 2022 میلادي کال د اگست له 14 نیټې سره برابر ده. یو سل یو اتیا کال پخوا د 1293 هجری قمری کال د محرم په 13 نیټه یو مسلمان عالم او فقیه حیدر قلی سردار کابلی په کابل کې وزیږید. هغه د میرزا حسین نوری او سید صفی الدین حسن بن هادی کاظمی پشان استادانو له محضره استفاده وکړه او له آیت الله سید حسن صدر، حاج شیخ عباس قومی، سید یحیی خراسانی، شیخ آقا بزرگ تهرانی او نورو څخه د روایت د نقل او اجازه په ترلاسه کولو بریالی شو. سردار کابلی د معقول او منقول علوم لزده کول سره سره د عربي، انګلیسي، عبري او اردو په شان د نړۍ د ژبندۍ او ژبو زده کول ته هم ملا وتړله او هغه زده کړه. هغه په 1400 هجری قمری کال کې کرمانشاه ته ولاړ او په هغه محرومې سیمه کې د خلکو ارشاد، د دین تبلیغ او تدریس او تالیف ته مخه کړه. د ترجمه انجیل برنابا کتاب او الاربعون حدیثه فی الفضائل امیر المومنین او دهغه له اثارو څخه دی. سردار کابلی په 1202 هجری قمری کال کې په 90 کلنۍ کې وفات شو او په نجف اشرف کې خاورو ته وسپارل شو. یو سل څلور دیرش کاله پخوا د 1300 میلادي کال د اگست په 14 نیټه په عربو هیوادونو کې د انګلستان اغیزمن جاسوس توماس ایډوارد لارنس وزیږید. هغه د اړومبي نړیوال جنگ نه مخکې څو ځلي عربو هیوادونو ته سفرونه وکړل او د عربي ژبې د زده کولو تر څنګ د عربانو له آدابو او رسومو سره هم بلد شو. هغه له 1914 نه تر 1918 کلونو پورې د اړومبني نړیوال جنگ په دوران کې د انګلستان د استعماري سیاست پر اساس هڅه وکړه چې عرب قبایل د خپلواکۍ د ترلاسه کولو په پلمه د عثماني حکومت پر خلاف ولمسوي، ځکه چې په دغه جنگ کې انګلستان او عثماني د یو بل په مقابل کې وو. لارنس د انګلستان د جاسوسي ادارې په مرسته په خپل ماموریت کې کامیاب شو او قدرت ته د سوریې او اردن د بادشاهانو په رسولو کې مهم رول ولوباوه، خو په عربستان کې قدرت ته د علي سعود کورنۍ په رسولو کې د هغه د مهم رول په وجه یو د عربستان د لارنس لقب ترلاسه کړ. دغه انګریز جاسوس په شورش در صحرا او هفت ستون فرزانگی نومې خپلو کتابونو کې خپل ځینې اقدامات بیان کړي دي. هغه په 1915 میلادي کال کې په یوه ترافیکي پیښه کې ووژل شو. نه شپېته کاله مخکې د 1320 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې په 15مه نیټه د ایران وروستی باچا محمد رضا پهلوي له خپلې ښځې سره یو ځای ایټالیا ته وتښتېد. هغه له دې کار مخکې د وزیر اعظم ډاکټر محمد مصدق د ازل کېدو حکم لاسلیک کړ او په دې وجه چې پوهېده چې پر خلاف یې کودتا کیدونکې ده ایټالیا ته لاړ. له دې عمله چې مصدق د ایران تیل ملي کړل او د انګلستان ګټې په خطر کې اچولې بې، دغه ښکېلاکګر حکومت د هغه پر خلاف ډېرې لانجې جوړې کړې چې وروستۍ پکې د 1320 هجري لمریز کال د زمري د په 28مه نیټه د امریکا او انګلستان ګډه کودتا وه. له کودتا د مصدق د ولسي حکومت له ړنګېدو درې ورځې وروسته د ایران ظالم باچا یو ځل بیا ایران ته راستون شو او کابو څلورویشت کاله یې نور د پردیو په ملاتړ سره حکومت وکړ، خو بالاخره د 1450 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې په شپږویشتمه نیټه د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په مشرۍ د ایران د اسلامي انقلاب په برکت د تل لپاره له ایرانه وتښتید.
تهران رادیو قدر من اوریدونکو په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پامو خوخي ورګرځیدلې وي، دوستانو د خبرونه په دوام کې درته کورنۍ وړتیا وینومې پروګرام درو اورو او ورپسې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وطنې د اولنې کلیزې په حق له یو ځانګړې وینا اوریدل شي. parstoday.com/ps زموږ د ویب سټ اډرس هم یاد لرئ.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې خبر یاست، اسلامي انقلاب معظم لارښود د روان 1401 هجری لمریز کال شعار تولید په بنسټه او کار زیږونکی نومولی دی. په همدې لړ کې مو د کورنیو وړتیاو تر عنوان لاندې یو لړۍ پیل کړې ده چې نن یې درته 14مه برخه وړاندې کوو. د دې لړۍ د تیرو څو پروګرامونو په شان نن هم د ایران په اقتصاد کې د پو بنسټ تولید مقام اهمیت او پایلو موضوع ته پاملرنه کوو. هیله ده چې د پام او خوښۍ وړ مو وګرځي. دغه مطلب ز فاطمی سره د خبر محترم همکار
عبدالمجید دورانی
تاسو ته وړاندې کوم.
د تهران رادیو مینوالو په سر کې د تولید د لګښتونو کمولو ته یو کتنه کوو. لکه څنګه چې په تیرو پروګرامونو کې وویل شول، د اقتصاد پوه بنسټ کېدل په ډېرې مهمې پایلې ولري. د ایران د اقتصاد لپاره یو مثبته نتیجه دا ده چې د تولید په لګښتونو کې کموالی راځي. د اقتصادي چارو کارپوه محمد صبوري د لمی وایي، په تولید پورې اړوندو بهیرونو کې د نوو ټکنالوژیو کارول خامخا د تولید شوو عواملو د ګټې د زیاتېدو سبب کیږي، او له دې لارې د تولید د عواملو له هر یونټ څخه د استفادې خالص لګښت به د محصول په فاینل تولید کې د کموالي سبب شي. په بله وینا، دا لاره د کورني تولید د محصولاتو د وروستۍ بیې د کمیدو یوه لاره ده چې خپل به په نړیوالو بازارونو کې د داخلي تولیدي محصولاتو د سیالۍ د وړتیا د زیاتېدو سبب شي.
دوستانو، یو برخه چې د تولید لګښت زیات دی د کرهنې برخه ده. شک نشته چې تولید باید د داسې فعالیتونو په لور لاړ شي چې په کمترینو استعمالیدونکو وسایلو او سرچینو سره ډیره ګټه او نتیجه ورکړي. له دې امله چې پوهه د تولید د یو ارګان په توګه محدودیت نه لري او چې هر څومره زیات استعمالیږي هیڅ کمی پکې نه راځي، د پو بنسټ تولید په لور د حرکت یوه اغیزه او نتیجه د تولید له ارګانونو کمه استفاده بللی شو. د مثال په توګه، د تولید په پو بنسټ کولو سره په امهغو ثابت و ابتدایی موادو او ارگانونو سر زیاد محصول او شیان تولیده ولی شو چی ترگند نمونه د کرهنی پا برخه که د بیان دو ورده. نن سبا هغه زمکی او کرونده چی د تولید د علمی کولو للاره پری کار کیجی، د کر د مزکی او د اوبو د استعمال او نور لنظره کله کله د نورو ورته کروندو په پرتله چې په دودیزه طریقه پرې کرنې کیږي تر څو چنده محصول ورکوي. ام هغه ډول چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای وفرمایل، پوه بنسټ اقتصاد لګښتونه کموي، یعنی د پوه پر بنسټ ولار اقتصاد د تولید د لګښتونو د کمیدو لامل کیږي.
رانوریدونکو دویمه موضوع په ګټه کې د پام وړ زیاتواله ده. په پوه بنسټه تولید کې نتیجې او ګټه ته ځانګړې پاملرنه کیږي. د ترسره شوو څېړنو له مخې په دې وروستیو لسیزو کې د صنعتي پروګرامونو د پام وړ برخه د وړو کسبوکارونو د نوښتي فعالیتونو نتیجه پاتې شوې، چې د دغو کسبوکارونو اصلي ځانګړتیا هم د ډېرې پانګې د لګولو پر ځای کارندوالی او پوه بنسټ والے دے. د مثال په توګه د گاډو جوړونې صنعت د حکومت د پوره ملاتړ سره سره په دې وجه چې پوه ټکنالوژي او خلاقیت یې نه درلود ونه توانېده چې قیمت او کیفیت مناسب کړي او هم د خلکو لپاره او هم د هیواد د اقتصاد لپاره مناسبه ګټه ولري. خو پوه بنسټه شرکتونو ته مخه کول د هیواد د موټر جوړونې د صنعت په کیفیتي ستونزو کې ډیر کموالی راوستلی شي. د ولسمشر د علم او ټکنالوژۍ د څانګې پخوانی مرستیاله نسرین سلطان خاه په دې حق لوایي، اقتصاد او صنعت هله پوه بنسټه کیږي چې پوهه او ټکنالوژي د هغه اقتصاد او صنعت په ټولو صنایعو کې په زیات ټکنالوژۍ سره نفوذ وکړي. مثلا اوس چې هیوادونه د گاډو په صنعت کې په خپلو کې سیالي کوي او کوم هیوادونه چې زیاتې ټکنالوژي او پوهې ته رسیږي، هغوی کولی شي چې خپل گاډي د نورو نه په ډیرو ځانګړو وړتیاو سره تولید کړي او د اقتصادي سیالۍ په دنیا کې کار ته دوام ورکړي. حتی وړې او متوسطې صنایع هم لپاره د دې چې خپله ګټه زیاته کړي کولی شي سیالۍ وکړي او په کم لګښت او ښه کیفیت سره تل پاتې شي. له دې پرته بله چاره نه لري چې په دغو صنایعو کې پوهه او ټکنالوژي نفوذ وکړي. مثلا د زعفرانو، زرشکو او قالین په شان زموږ وړې صنایع په دنیا کې د سیالۍ او برلاسه کېدو لپاره باید علم او ټکنالوژۍ ته مخه کړي او په خپل کار کې ترې ګټه پورته کړي. مونږ ته دا سوچ نه دی پکار چې ګنې پوه بنسټه شرکت یو داسې شرکت دی چې یوازې د های ټیک ټکنالوژیو په برخه کې کار کوي. اقتصاد او صنعت دواړه پوه بنسټه اقتصاد کیدلی شي.
په نړیوالو بازارونو کې تولید د سیالۍ وړ ګرځیدل. په نړیوالو بازارونو او په هغو هیوادونو کې چې له اقتصادي نظره پرمختللي ګڼل کیږي، د پو بنسټ تولید له اقتصاده پرته څه نشته. یعنی هر څه چې دی پو بنسټ اقتصادي. په رقابتي بازار او آزاد تجارت کې د اقتصادي کاروبار د دوام شرط د هغه اپډیټ والی دی. یعنی باید کوم نوی محصولات او خدمات چې تحقیق او د پوهې تولید ته ضرورت لري باید هغه ته وړاندې کړي او په هغه سیالیز بازار کې چې په دې شرط باقی پاتې کیږي چې علمي او تحقیقاتي کار وکړي او بازار ته نوی محصول ورکړي شي. د دنیا د اقتصاد زیاتره مخکښ شرکتونه چې په څو ملیتی شرکتونو مشهور دي، کله چې خپل مالی بلونه ګوري نو له ګټې څخه یې د تحقیق او پراختیا ونډه له لسو نه تر شلو فیصدو پورې وي، یعنی هغوی له خپل 2 میلیارد ډالري عایداتو څخه له لسو نه تر شلو فیصدو پورې په تحقیق او د پوهې په تولید لګوي تر څو په دغه رقابتي بازار کې خپل مقام وساتي. په دې وجه د پو بنسټه تولید بحث د نړیوال بازار تقاضا ده. د تولید په پو بنسټه کې دو سره په نړیوالو بازارونو کې د کورنیو تولیدونکو د شتون لارې هواریږي او د کورنیو تولیداتو د معرفي کولو د بهرنۍ پانګې یا د بهرنۍ مصرف کوونکي د جذبولو امکان برابریږي. په بل وینا د کورنیو تولیداتو د سیالۍ وړ ګرځېدل د هیواد لپاره پانګه او بهرني اسعار ګټلی شي، او له دې امله چې د دې سیالۍ بنیاد هم پوهه ده د یو عمومي څیز په توګه ګڼل کیږي او د بهرنیو دښمنیو او د نړیوالو دباونو تر کم دباو لاندې راځي او دا د پو بنسټ صادراتو یو فایده او ګټه ده. پو بنسټ شرکتونه د غوره ټکنالوژۍ په برخه کې د فعالیت او د تحقیق د پایلو د تجاري سازۍ د دوو مهمو ځانګړنو پر اساس فعالیت کوي. د پو بنسټ شرکتونو او مؤسسو د ارزونې او معلومونې د آیین‌نامې له مخې شیان او خدمات باید د ټکنالوژۍ د سویې د تولید د مرحلې او د تحقیق او پراختیا پر اساس د ډیزاینینګ درې شرطونه ولري تر څو د پو بنسټ محصولاتو او خدماتو په توګه وبلل شي.
تهران رادیو ډیر خوږو قدرمنو اوریدونکو، د کورنۍ وړتیاوي تر عنوان لاندې دا پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسی. ستاسو له ملتیا ډیر ډیر مننه کوو او ستاسو له حضور په همدې ځای اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. درنو او محترم اوریدونکو، د زمری د میاشتې 14 نیټه په افغانستان کې د امریکا او ناتو د شرمونکې ماتې او وطنې او د طالبانو د واکمنۍ د ټینګېدو له ورځې سره برابر ده. تهران رادیو په دې مناسبت له فارس خبری آژانس سره د هولوکاست د جاج د نړیوال فاونډیشن د عمومي منشي د مرکز ځینې برخې تاسو ته برابرې کړې چې د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو یو کال وروسته په دغه هیواد کې د ټیټو هسکو کتونکیو د کابل د هوایي ډګر بحران د تخلیه په عملیاتو کې د 120,000 افغانانو وتل په افغانستان کې نسبي ثبات او د القاعده د مشر ایمن الزوایری ترور او د طالبانو په رسمیت نه پیژندل د تیر یو کال مهم بدلونونه وو. د هولوکاست د جاج د نړیوال فاونډیشن عمومي منشي محمد علي رامین باور لري چې دا تصور غلط دی چې په افغانستان کې د امریکا حمله د ثبات او امن رامست کولو لپاره وګڼو. هغه له افغانستانه د امریکا تیښته د خپل لوټمار د لګښتونو د کمولو لپاره پټه نقشه ګڼي چې له هغې وروسته د افغانستان او ګاونډیانو لپاره یې ډول ډول لومې غوړول شوي دي. اوله پوښتنه، له افغانستان د امریکا د وټلو په کلیزه کې د غهیواد د صوبات او امنیت له نظر څه بدلونونه درلودل دي او آیا د پوزی ارغل او شل کلن نیواک مخکې ناامن افغانستان توانیدلې چې صوبات او امنیت پیدا کړي؟ ځواب: امریکا د امنیت او آرامښت لپاره په افغانستان لشکرکشي نه وکړي چې دغه کار شیبی وی او یا موږ دغه شان تمه ولرو. پوښتنه: خدا په افغانستان د حمله او نیواک لپاره د امریکا پلمه و؟ ځواب: هو، د امریکا ادعا امیشه او تل همداوی، خو په تیرو او یاو کلونو کې تر اوسه د هیوادونو د پوځي نیواک په وخت د امریکا کوم ادعا رښتیا ختلې ده او هغه خوار هیواد د امریکا د پوځیانو لښتونه وروسته سولې، آرامښت، استقلال او پرمختګ ته رسیدلې دی؟ د ویتنام له شل کلن پوځي نیواک تر ننه پورې په نړۍ کې له کودتاو او پوځي مداخلو څخه بیا د هیوادونو تر نیواک پورې له فلیپاین، پورتوریکو، کوریا، د زمري د اتویشتمې توتیا او د ایران د ولس د منتخب دولت پر خلاف د پوځیانو ملاتړ څخه بیا د لبنان تر جنگ، د پاناما تر نیواک، د راوس پوځي نیواک، هایټي، اکوادور، ګواتیمالا، انډونیزی، نیکاراګوا، ګرانادا، دوه ځله په لیبیا او هندوراس لشکرکشي، دوه ځله د عراق پوځي نیواک او رانه سودان، یوګوسلاویا، سومالیا، په سوریه کې د ترهګرو ډلو جنگ جوړول او د آل سعود په مرسته د یمن په خلکو پوځي حمله تر همدې زموږ د مظلوم افغانستان پورې په کوم ځای کې د امریکا عمل او کارچار د صداقت او انسانیت نخه لرلې ده؟ هو، ظاهرا هیڅ مستاق نه لرو. د نړۍ ټول واقعیتونه د ملتونو پر خلاف د امریکا فتنو، کودتاګانو او نیواګري او عیني شاهدان دي. د افغانستان په اکله هم د پخوانی شوروي له پوځي نیواکه، له آزادۍ او د مجاهدو ډلو، له پنځه کلنو شخړو او د طالبانو له څوکلنې ولکې وروسته اوس شل کلن پوځي نیواک د دغه هیواد په میلیونونو مستعد او تکړه ځواک او کسان یا ځپلي یا ګوښه کړي او یا هم پردیو هیوادونو ته کډه کړي یا ژوبل او معلول شوي دي. د هغوی پرتمین او تاریخي ټاټوبی وران شوی او پریمانه سرچینې لوټ شوي دي. د دغه هڅو پلرونکې سیمې پخوانی آثار ویجاړ کړای شوي او د سیمې کلتوري میراثونه یې چور شوي دي او د امریکایي ځواکونو د شل کلنې مطلق سلطې نتیجه یو شمیر بې وزله، خواره واره او نهیلي خلک دي چې په خپل هیواد کې د امن او شرافتمندانه ژوند نه زیات څه نه غواړي. خو د ډول ډول جاسوسي او ترهګرو ډلو شتون ته په پام سره کله د څو ملیتي شرکتونو او کله په بل نامه د هیوادونو په چارو کې لاسوهنه او رانه کوي. پښتنه، دا راته ووایاست چې له افغانستانه د امریکا وتلو په سیمه څه اغیزه درلودلې او پر ګاونډیو هیوادونو باندې څومره اثر کړی دی؟ ځواب: وروسته له دې چې ډول ډول نیواک او سلطګرۍ چې د کابو د څلورمې برخې افغانانو د وژلې، تیښتې او یا ترور سبب شوې، امریکایان د خپل لوټمار د خرڅو د کمولو او په ځان پورې د تړلو عواملو او جاسوسانو له پرېښودلو وروسته له افغانستانه تیښتې ته مجبور شول او د افغانانو او ګاونډیانو لپاره یې ډول ډول لومې غوړولې دي. پوښتنه: ولې امریکایان ناڅاپي له افغانستانه لاړل او دا اقدام په کوم هدف ترسره شو؟ زواب هغه څه چې په عمومي افکارو کې ورایخت موندلی د 1400 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې په 24مه له افغانستانه د امریکایانو شرمونکي او ناڅاپي تښته ده. خو لومړی دا چې په تیرو 20 کلونو کې د پیچلو جوړښتونو په برابرولو په ځان پورې د تړلو ویجاړونکو ډلو په جوړولو او ورسره په یو وخت په کلونو کلونو په غیر رسمي او بیا په رسمي او اعلانیه توګه د فارس خلیج د څنډې په هیوادونو او نورو ځایونو کې له طالبانو سره خبرې اترې او ښکاره او پټې خبرې درلودلې. خو په عین حال کې د موجود ګڼ شمېر متخاصمو ډلو د احد شکنۍ او د خلکو د پاڅون له ویرې خپله تېښته ناڅاپي او په ناخبرۍ سره ترسره کړه، چې د ظلم ځپلو خلکو د دولتي خپلواکي غواړو کسانو وسلوالو ډلو او ناراضي پوځیانو مین جمله طالبانو له خوا راګیر او ځواکونه یې اسیران نشي. پوښتنه: تاسو په افغانستان کې د نامنۍ او ترهګرو ډلو د بیا فعالېدو په اړه د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې او له دغه ډلو سره د مبارزې لپاره د ګاونډیانو ملګرتیا ته په کومه سترګه ګورئ؟ ځواب: په سیمه کې د ګاونډیانو اندېښنه یوه کاملا واقع بینانه اندېښنه ده. د لګښت لرونکو او ناتوانه پوځیانو تیشته چې د امریکا په دولت او کانګرس کې د شتون دوام هم له چلنجونو سره مخ و، له خپلو منګولو د افغانستان د خلاصولو په معنا نه دی، ځکه چې دوی د امریکا د رسمي پوځیانو په ځای ځایي او ډول ډول تالیسټي او پیلې کسان راوستي دي چې ظاهرا طالبانو ته د هیواد له پرېښودلو وروسته په څو همزمانه پیشو سره د افغانستان مدیریت هم هغه شان د خپلو عواملو او هم تړونه دولتونو په لاس کې پریږدي. د طالبانو پر خلاف د معارضو ډلو فعالول چې د هیواد د چلولو ناممکن شي، په مختلفو پلمو له ګاونډیانو سره د کشمکش او لانجو جوړول چې عملا ناامنۍ له افغانستانه بهر ته منتقل شي او دا هیواد د ایران، چین او روسیه پر خلاف د فراملیتي ترهګرو د پراختیا په مرکز بدل شي. په دا یو کال کې څو ملیتي شرکتونه ظاهرا د طالبانو له مدیریت سره د مرستې، خو په حقیقت کې په افغانانو د ولکې او د امریکا، اروپا او اسرائیلو د نیابتي ځواکونو په لاس د افغانستان د لوټلو لپاره دغه هیواد ته ننوتلي دي. طبیعي ده چې په دغه شان شرایطو کې ټول ګاونډیان باید په سیمه کې د امریکا د دغه خطرناک ستراتیژۍ د شنډولو لپاره خپلواک ملي او ګډه سیمه ییز سیاست خپل کړي. پوښتنه: په تیر یو کال کې په افغانستان کې په اجتماعي او نورو مواردو کې څه بدلونونه رامنځته شوي دي؟ ځواب: د امریکا د ناڅاپي تېښتې یو هدف د طالبانو له بیا ولکې د وحشت او رعب رامنځته کول و، چې له خپل هېواده د 2 میلیونه افغانانو د کډوالېدو سبب شو او په افغانستان او هم ایران کې ډېر ګډوډۍ رامنځته کړې. البته د طالبانو پر خلاف د ویرې رامنځته کولو هغه زور اوس ورو ورو کم شوی دی، خو په خپله د واکمن ګوند غلطیو او د پښتنو په اکثریت کې له نورو قامونو سره ملي غژملتیا ته نه ګروهنه، تر اوسه د امریکا له 20 کلن نیواکه وروسته د افغانستان د ګډوډو چارو د چټکې سمونې او د ملي اقتدار او د خلکو د انسجام مخه نیولې ده. البته طالبان هم د وخت په تیریدو او تجربه سره دی واقع بینی ته نږدې کیږي چې پاتې کیدونکي حکومت یوازې د ټولو افغانانو په مشارکت سره ممکن دی او بس. پوښتنه: ولی امریکایانو له افغانستانه د خپلې شرمونکې تېښتې د کلیزې په نږدې کېدو سره په یو وخت په افغانستان کې د القاعدې مشر وواژه او د دې نه هدف څو؟ ځواب: القاعده چې په افغانستان کې د امریکا د سلطه طلبۍ یو ډیره مخالفه ډله وه، د هغه مشر ایمان الزواهری وجله په حقیقت کې هم په افغانستان کې د ملي امنیت په جوړولو کې د طالبانو د اعتبار د ماتولو په معنا دی. پوښتنه: په افغانستان کې د امنیت او ثبات د رامنځته کولو لپاره څه اقدامات ضروری دي؟ ځواب: دې پوښتنې ته باید له مختلفو زاویو ځواب ورکړو. لومړی، د افغانستان د اوسنی و واکمنانو د کارچار له نظره ځواب یې دا دی چې باید په یوازې سره له مخکې تللو او ډله ییز استبداده لاس واخلي، او د افغانستان نورې ډلې او قومونه د هیواد په چارو کې شریک کړي چې په دې هیواد کې ملي حاکمیت لاسته راشي او یو لوی ولس د خپلو ملي او ګډو ګټو حافظ شي، او طالبان هم د یو ملي حکومت په توګه په داخل او خارج کې وپیژندل شي چې ګاونډیان یې ملاتړ وکړي، او د امریکا د عواملو له فتنګریو خلاص شي او د موجودو ستونزو د هواري توان ولري. دوهم ځواب: د افغانستان د سیاسي او مبارزاتي ډلو د رول له نظره دی دا چې باید په خپل هیواد کې د ملي ترقۍ او امنیت د رامنځته کولو اراده د ټولو افغانانو لومړیتوب وګرځي، او قومي، ډله ییز او مذهبي ګروهنې پرېښودل او څنګ ته کړی شي چې د خلکو د مشترکاتو په سر وحدت ممکن شي. دریم، د ګاونډیو هیوادونو له منظره دغه پوښتنې ته ځواب ویلی شم. کله چې پوه شو چې په عیني ډول د سیمې د ټولو ولسونو ګډ دښمن د امریکا لخوا د نورو د ځمکو لوټل، نیول، خېټه اچول او چورول او د فتنو جوړول دي، که هغه نیغ په نیغه وي او که د اروپا او ناټو په مشارکت سره، او د امریکا او انګلستان همیشنی پروګرام په سیمه کې د ګاونډیانو ترمنځ د غژملتیا او وحدت مخنیوی دی چې اسرائیل د مسلمانو او غیر مسلمانو ولسونو په برخلیک واکمن کړي، نو له دغه سلطه پال چل سره په مقابله کې د یو سیاست غوره کول د ټولو ګاونډیانو د ګډې ترقۍ او ودې او د امنیت د رامنځته کولو یوازنۍ لاره ده چې په طبیعي ډول په سیمه کې همیشني ګاونډیان دي او ویبه.